السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې ساعته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیس بحث لرو. خو لومړی په مکړی خبرونو ته، د طالبانو حکومت وایي امنیتي ځواکونو یې پرون ډیورن کرښې ته څیرمه د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مهم قمندان وژلی دی. طالبانو ته نږدې المرصاد رسنۍ ادعا کړې چې د طالبانو ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر یو پټنځای چاپه وهلې او د دې ډلې قمندان ذاکر الله چې په ابو شیر مشهور و وژلی دی. اکثره هیوادونه په افغانستان کې د داعش ډلې حضور د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ګواښ ګڼي، خو طالبانو تل دا خبره کړې چې دا ډله په افغانستان کې ځپلې او نور چاته ګواښ نشي پېښولی. د طالبانو حکومت د کابل په شاهزاده مارکیټ کې د پیسو پر سیارې تبادلې بندیز ولګاو. دا پریکړه ښایي شاوخوا 2000 کسان چې له دې لارې ځان ته ډوډۍ پیدا کوي اغیزمن کړي. د شاهزاده سرای د صرافانو او پولي خدماتو ریاست په یو بیان کې ګرځنده صرافیو ته خبر ورکړی چې له نن څخه په شاهزاده سرای کې فعالیت ودروي. په بیان کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې ولې سیار صرافان په شاهزاده سرای کې د پیسو له تبادلې منع شوي دي. په جوزجان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې 8 تنه مړه شوي. په جوزجان کې د طالبانو د ترافیکو مدیر شبیر احمد صحیدی نن رسنیو ته وویل چې پیښه د شبرغان میمنې پر لویا لاره وشوه او په نتیجه کې د یوې کورنۍ 8 غړي مړه شوي دي. په وژل شویو کسانو کې 4 ماشومان دي. پیښه هغه مهال وشوه چې د سپرلیو موټر له یو ټانکر سره ټکر شو. جاپان په افغانستان کې د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره 10 میلیون ډالر مرسته ځانګړې کړې. جاپان دا مرسته په داسې حال کې کوي چې د دوهې په درېیمه ناسته کې ملګرو ملتونو او یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د افغانستان د خصوصي سکتور پر ملاتړ ټینګار وکړ. د جاپان سفارت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي چې د افغانستان له خصوصي سکتور سره 10 میلیون ډالری مرسته به یې په څه ډول لګول کیږي. د لبنان حزب الله ډلې ادعا کړې چې د جولان د اشغال شویو لوړو پر هرمون غره د اسرایلو پر یو استخباراتي مرکز د بی پیلوټه الوتکې برید کړی. ټایمز آف اسرایل رسپانې پرون د اسرایلو د پوځي او طبي سرچینو په حواله خبر ورکړ چې د اسرایلو پر شمالي سیمو د حزب الله پر راکټي او توغندوی حملو کې 4 تنه ټپیان شوي دي چې د دوو حالې نازک دی. راپور وایي چې حزب الله پرون په خپل لومړي برید کې شاوخوا 40 توغندي د بر جلیل پر لور چې د اسرایلو په خاوره کې دننه موقعیت لري توغولي او پلار کې یو اسرایلی ټپي شوی دی. د حزب الله او اسرایلو ترمنځ نښتې له پایله د دواړو هیوادونو تر سرحدي سیمو پورې محدودې پاتې دي او دواړو خواوو ډېر کم د یو بل د خاورې ژورې په نښه کړي دي. او د بیلاروس دفاع وزارت وایي چینایي پوځیان د هیواد ته د ګډو پوځي تمرینونو لپاره ورغلي دي. دا اعلان درې ورځې وروسته له هغه کیږي چې بیلاروس د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړی شو. د بیلاروس د دفاع وزارت لخوا د خبرو شویو تصویرونو او بیان له مخې چینایي پوځیان د شنبه په ورځ د هیواد خاورې ته ورسېدل او ټاکل شوی چې د ترهګرۍ ضد مانورې په نوم پوځي تمرینونو کې ګډون وکړي. د وزارت همدارز ویلي چې چینایي پوځیان به له نن څخه د 11 ورځو په مخه ګډو تمرینونو ته دوام ورکړي. منورو هدف د پوځي روزنې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ زیاتول بلل شوی دی. بیلاروس تیره پنجشنبه د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د نوي غړي په توګه ومنل شو. د بلاک د روسیې او چین لخوا له لویدیځ سره د مقابلې لپاره جوړ شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي. ملګری ملتونه وایي چې په سلو کې 40 افغان ماشومان د اوسنی وضعیت له کبله لرواني ستونزو سره مخامخ دي. د ماشومانو د رواني ناروغیو له یو ډاکټر څخه د دې ستونزې په اړه په یو مرکه کې بحث کوو.
سهار ماشوم خوندي چاپېریال نه لري، هغه ته انزایتي پیدا کیږي، هغه ته سترس پیدا کیږي، هغه د پیښو په مقابل کې مقاومت نه شي کولای، هغه ډېر خپل بایلي په شخصیت تاثیر کوي.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو.
په دغه کمپاین کې چې نږدې 8 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي د 4 ورځو لپاره به ادامه ولري.
په نورو موضوعاتو کې، په کندهار ولایت کې د غوړیو د تولید 3 فابریکې جوړیږي.
حساب کو تر بسازی تر مزکی او تر ماشینانو پورې ان شاء الله شاته 10 لک 12 لک ډالر دا شو.
په نړیوالو مسایلو کې به د فرانسې د انتخاباتو په اړه وروستي جزئیات درکړو. په دوهمه نیمه کې په 15 دقیقې پروګرام کې د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د شکنجې پر ادعاو بحث کوو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو د راپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وای نږدې 40% افغان ماشومان له سختو روحي او رواني ننګونو او خپګان سره مخامخ دي. یونیسف په خپل تازه راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي دي چې د دغو افغان ماشومانو د خپګان او اندېښنو علتونه په افغانستان کې روان اقتصادي بشري وضعیت او د نجونو پر زده کړو بندیزونه دي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وای په افغانستان کې ماشومان له سخت رواني ناروغیو سره مخ دي. د غیداري د غیګي خوخي او روغتیا په نوم په خپل یو تازه راپور کې چې نن دوشنبه د جولای په 8 مې خبر کړی ویلي چې له 40% زیات ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 18 کلونو دي اندېښنې تجربه کوي چې په ټکو یې دا کچا لنړیوال اوسط لاس زلي لوړه ده او 15% نور بیا خپګان تجربه کوي. یونیسف په خپل دی پورکه په افغانستان کې د بیوازلۍ لوړکچا جګړه د کورونای او بیځای کېدل او کډوالي طبي پیښه د ناچاو د توکو غواخونه او د کارګیج پر مهال پر کورونای او ماشومان او د زیانونو فشارونه هغه لاملونه بلې دي چې افغان ماشومان له شدید روحي او رواني ناروغي سره مخ کړي دي. د غیداري وړاندې زیاته کړي چې د انجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو راتلونکي ته د انجونو ماشومان هیلي محدودې کړي او لمړنۍ روغتيي خدماتو ته د دوی لاسرسي لاستونزمن کړای. د سیمهال چې یونیسف فلش پغم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو بندیزونه د دې ستونزې بل لامل غني. تازه د طالبانو د حکومت په هنه وزارت هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د انجونو یوش میرخوانزي بیرته پرانستل سوي دي. د وزارت د دوشنبه پر ورځ د جولای په 8 په خپل اکسپان خبره کړي خبر پانه کې ویلي چې دوی د رسنۍ هغه راپورونه ردوي چې غني د پهنه وزارت په هیات کې د انجونو وڅلويخ بابا هغه خوانزي او تر شپږم ټولګي پورته د فعالیت اجازه ورکړي چې د یاد وزارت معیارونه پوره کړي دي. په تیر څو ورځو کې پر خواله رسنیو اوازه و چې د شمیر خوانزي بیرته پرانستل سوي. په ورته وخت کې د افغان ماشومانو ځینې کورنۍ وایي روان اقتصادي وضعیت او پرلونو یې د طالبانو د بندیزونو اولادونه یې له سخت رواني فشارونو سره مخ کړي چې دوی په اړه خورا اندېښمن دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو محمد طاهر او اسلام الدین سرګن چې د اتو او نه ماشومانو پلرونه دي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خاص اندغه تشویش په خاطر باندې مریض زشتره هغه ماشومان چې په ځان باندې اګاسي یعنی په او نو باندې پیږي د ستونزو سره مخامخ سي ولج دوی او شای غوړي مونږ نشو کولای چې دوی ته ورسو. ول لورګانی مې اسه وخت شپګلره مشکور را او دوا نور کشانه چې وی نه هم سم کړه هغه اول نمبر ده او دابل شپګم نه وون ته لاړو دایم اول نمبر یو مونږی ودا چې دوی وسته په کور کې بشارګان سره پراته دي او دا تشویش چې پاره دي مونږ سرنويش دي مونږ ژوند څنګه
ماشومان صحی دواګانو نورو کومکونو را سرسای نشته ورته او ځینې نور چې جګو عمر لرونکي دي چې غوی لورځ نه چې د شپږم سن مکتبونو نه راګرځېدلې دي په غو کې یو تعداد مدرسو ته مخه کړي یو تعداد خیاطي مخه کړي او ځینې لا هم په انتظار دي چې کله د پنځو دروازې په مخ خلاصي کې او بل اخره زیاتره پرواني تکلیفونه اخته شوی دي. امید لرم چې دا مشکلاتونه دي دوی
یونیسف وای روان 2040 کال کې په ټول افغانستان کې 3.8 میلیونه ماشومان او د هغوی پالونکو ته رواني روغتیايي خدماتونه او روزنځایونه برابر کړي. د غیداري په افغانستان کې د ماشومان د روحي رواني ستونزو لپاره د سلاکارانو او ارواپوهانو پر کمښت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دوی تیر 2020 کال کې په ټول هیواد کې شاوخوا 3000 کسان په دې برخه کې روزلي چې نیمایي یې ښځې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو نورو بیلابیلو ادارو هم وخت په وخت د افغان ماشومان او د بد وضعیت په اړه اندېښنې مطرح کړي دي.
د فیروزه عزیزی پر راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق د ماشومانو لپاره یونیسف وایي چې نږدې 40% افغان ماشومان د روانو ناخوالو له کبله له روحي او رواني ننګونو او ژور خپګان سره مخامخ دي. په دې اړه د نور بحث لپاره مې د ماشومانو د رواني ناروغیو له ډاکټر محمد عیسی ستانګزی سره خبرې وکړې. ډاکټر ستانګزی د مرکې په پیل کې د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه خپل نظر را سره شریک کړ.
زه فکر کوم دا تراجیدی تر دې لوړه ده تر دې راپوره، ځکه دا راپور خو سره پورې د ملګرو ملتونو راپورونو تاسو پیږئ چې په ټول افغانستان کې نه تطبیقېږي، یعنی هغه انتخابی او رقم راپور ده کنه تاسو راندوم ورکولې. نو دا تراجیدی تر دې لویه ده زه فکر کوم، ځکه چې د ماشومانو که تاسو پام کړی وي دته له 15 تر 18 کلنو ویلې دي، خو له زیږېدو راهیسې تر اتلس کلنی پورې د ماشومانو په روحي او رواني ستونزو کې باید دقت وشي او اغېزمن کیږي په داسې چاپېریال کې لکه د افغانستان په شان چاپېریال کې. او دا نه تنها په د نجونو تعلیم او د نهیلۍ په برخه کې خبرې کړې دي، خو دا تر دې ډېره ژوره ده، ځکه چې ماشوم په افغانستان کې خوندي چاپېریال نه لري. هر ماشوم خوندي چاپېریال نه لري، هغه ته انزایتي پیدا کیږي، هغه ته سترس پیدا کیږي، هغه د پیښو په مقابل کې مقاومت نشي کولای، هغه د خپل بایلي خپل په شخصیت تاثیر کوي، په رواني تاثیر کوي.
مننه ډاکټر صاحب، دلته په دا راپور کې یادونه شوې چې شاوخوا څلرشت په سلو کې ماشومان د 15 کلونو ترمنز دوی وایي چې انزایټي لري. تاسو په خپل خبرو کې انزایټي یاد کړه، او بیا 15 په سلو کې دوی وایي چې ژور خپګان یا سترس لري. دا کوم حالتونه دي؟
ګوره دا خو ډېر لوی بحث ده، خو لږ په لنډ کې تاسو ته خبرې کوم. کچته موږ افغانان د انسان د مازغو په جوړښت او فزیکی او بیولوژیکي وده باندې پوښو، نو دا مثلا په ډېر اسانه کېږي. د انسان مازغه لخته نه پورته لوته وده کوي، چې پورته تر ټولو پورتنۍ برخه ته فرانټل لاپ وایي، یا د تندي تر شا کومه برخه چې د انسان د تندي تر شا دا وروستۍ وده کوي، دا هغه برخه ده چې د انسان شعور منطق په دې کې شته، او دغه راز یو سیستم مته موجود ده چې د سترس د بریک سیستمونه ورته وایي. نو دغه سترس د بریک سیستمونه وروسته فعالیږي په انسان کې، ځکه چې تر دې وړاندې هر پیښه هر څه چې باید چاپېریال خوندي د ماشوم لپاره چې دغه د مازغو دغه مخکنۍ برخه دغه چاپېریال مور پلار شاوخوا ادا کړی شي، نو کله چې دغه چاپېریال خوندي نه وي، نو زه فکر کوم چې ډېر زیات پی د ماشومان انزایټي سترس له تجربه راپوره، ځکه دا راپور چې محدود ده. نو انزایټي هغه وخت انسان ته پیدا کېږي چې کله دغه سیستمونه کار ونه کړي، یعنی دغه د بریک سیستمونه یا
نه کړي. ډاکټر صاحب، چې دا د انزایټي او د سترس یا ژور خپګان یا د ډیپریشن د دې نه هیڅ دي.
ډیپریشن څه ده؟ نه هیلي ده، انرژي لاس ورکوي، ځوان ته ځنه کیږي، ځان ته بیکاره ښکاري، ځان ته بے معنا ښکاري، پلان د تنسته امید نشته، ځوان ته آینده کې امید نشته، او نه غواړي له کوره وځي، نه غواړي تماس ونیسي. خو دا سترس بیا څو مرحله لري، څو کوم مرحله کې ده، او انزایتي او شاید هغه ډیره ده، استراب د ساده پیدا کیږي چې ارام دې هغه وخت پیدا کیږي چې کله چې تاسو شعور به پورتنۍ برخه خو ده نه وي کړی، یا پرنسوي نه وي، یا خو ده نه وي کړی، نو انزایتي او ویره احساس پکې دی، ویره پیدا کیږي، ته نور کنټرول نه لري په خپل ویره. ویره طبیعي شی ده په انسان کې، ولې انزایتي هغه نه ده چې هر څه ویریږي، څه څامي ویریږي، له خلکو ویریږي، له باندې ویریږي، نو ټول شان ته لاسه ورکوي، دا انزایتي حالت ده. نو دا هغه وخت پیدا کیږي چې ماشومان خوندي کړی ولري، یعنی امام انزل ماشومانو له فزیکي له وخت تر اتلس کلنې پورې، ځکه زه هغه مخکې برخه د انسان اتلس نه پورته په شل یوه ستو کلو کې وده کې بعد له غیر انسان کامل انسان ورته ویل شي چې کوي خپل سترس کنټرول کوي، خپل مستقل ژوند وکړي.
ډاکټر صاحب ستانګزای دلته وایي چې په دې راپور کې چې جګړه یاد کړې ده، مهاجرت یاد کیږي، دننه هیواد کې بې ځایه کېدل، طبي ناورینو نو لوګو، د چودیدونکو موادو خطر، ډیر نور عوامل دلته یاد کړي دي چې دا د دې بایس کیږي چې په دغه شمیر ماشومانو کې دغه حالتونه رامنځته شي، دا رواني ستونزې. دا خو تقریبا نیمه پیړۍ کیږي چې دا حالتونه روان دي، ولې اوس دا حالت زیات دی؟
په شرقي او خصوصا په افغانستان کې د روغتیا، خصوصا د ذهني روغتیا او رواني روغتیا په اړه تحقیق او څېړنې نه کیږي. ممکن دا په ډیرو کمو کې څېړنې شوې ده، کله چې ته مخکې سي موږ د 50 کلونو راځي په دې خو دا مشکلات لرو، په همدې کې لوی شوی دي ډېر افغانان. که تاسو پام کړئ وي، جبنو ډېر لوی لوی کسان هم ځینې ستونزې لري چې په ماشومتوب کې د خوندي کړی یا د خوندي چاپېریال د نشتون له امله تر لوی نه سره پاتې کیږي. نو دا شاید له جګړو، له ستونزو له نهيله د دکتاتوري د بیلو بیلو مسلو ترڅنګ حتی په کورنۍ کې لورو جنجالونو خوشنطرو دا شی پیدا کېدای شي. خو کله کله انسان فکر کوي دا څه نورمال په همدې شکل په مخ ځم دا نورمال حالت ده، ولې که چیرې دغه انسان تاسو د چاپېریال راوباسئ یو بل چې ته بوزه د هغه کېږي چې نه دا شی نورمال نه و، دا یعنی زه ګیر وم یو حالت کې. زه فکر کوم چې په خوا څېړنه مې دشتهږي چې نه دا مشکل بله په خوا موجود و.
د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر محمد عیسی ستانگزی سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اوریده.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منو اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په فرانسې کې د کین اړخو ګوندونو د ائتلاف بری ډیر خلک حیران کړی دي. د فرانسې د پارلماني انتخاباتو د دوهم پړاو د لمړنیو پایلو له اعلان سره سم چې د یکشنبه په ورځ د جولای په 8 تر سره شول، د ائتلاف کولای شوی چې تر ټولو ډیر څوکۍ وګټي. د بری د فرانسې صدر اعظم استعفا ته اړ کړ. تفصیل د اسمت څروان پر راپور کې ووري.
د ډیرو د تصور خلاف په فرانسې کې د کین اړخو ګوندونو ائتلاف وتواني چې نور ګوندونه مات کړي او د هیواد په پارلمان کې نسبی اکثریت وګټي. د حیرانوونکي پېښې چې د سخت دریځي شي اړخ ګوند ماتې سبب شو، په عین حال کې د فرانسې صدر اعظم استعفا ته اړ ایست. د فرانسې د پارلمان انتخاباتو د دوهم پړاو د لمړنیو پایلو له اعلان سره سم چې د یک شنبه په ورځ د جولای په 8 نیټه تر سره شول، دغه ائتلاف وکولای شول تر ټولو ډیری څوکۍ وګټي. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې د فرانسې د پارلمان له 1500 څوکیو څخه د دوشنبه تر سهاره پورې د 1500 څوکیو برخلیک څرګند شو، چې پر اساس تر اوسه د کین اړخو ائتلاف نوی ولسی جبهه 1500 څوکۍ ګټلې دي چې دغه ائتلاف ملاتړ کوي. مکرون 1500 څوکۍ او شی اړخ افراطي ګوند 1100 څوکۍ لري. البته دا پایلې تر اوسه په رسمي ډول اعلان شوې نه دي. لمړنۍ ارزونه شولې چې د کین اړخو ګوندونو ائتلاف له 1200 څخه تر 2500 کې وګټي. د ماکرون پلوا ائتلاف به له 1500 څخه تر 1800 خپل کړي او شی اړخي ګوند به له 1500 څخه تر 1550 کې وګټي. خو له دغو دریو سیاسي بلاکونو څخه هیڅ یو هم ونتواني چې مطلق اکثریت وګټي. دا د هغو وړاندوینو خلاف ده چې پر اساس یې ویل کېدل چې د شی اړخ ګوند به بریالی شي. له انتخاباتو وروسته په خپله لومړۍ وینا کې د کین اړخ یو مشر ژان لوک ملانشون شی اړخ ګوند ته په اشاره وویل چې د فرانسې خلکو تر ټولو بد حل رد کړی دی. د ماکرون پر اوسنی حکومت نیوکه وکړه او له صدر اعظم څخه وغوښتل چې استعفا ورکړي. ملانشون وویل نوې ولسی جبهه باید د چارو واګې په لاس کې واخلي. دی غوښتنې ته د فرانسې صدر اعظم ګابریل ایچل مثبت ځواب وایي. ویل چې د دوشنبه په ورځ به خپل استعفا ولسمشر ته وړاندې کړي او زیاته کړه چې تر هغه وخت چې اړتیا وي خپل دنده ترسره کوي. د ازادي اروپا رادیو د اروپا د برخي مسول ریکارد ازوی یاکوای د پارلماني انتخاباتو سترګټونکو د کین اړخو نوې جوړ شوی اتحاد دی چې د نوې ولسی جبهه په نوم یادیږي. دی وای څه چې د حیرانتیا سبب شوی په لومړی سر کې د رای ورکونکو وش په تسهاله نه ګډون دی چې په ورستۍ پیړۍ کې د فرانسې په پارلماني انتخاباتو کې تر ټولو لوړه فیصدي ده. د شغلی ازویک په وینا په عین حال کې مارن لوپن به له دې ناکامۍ سره سره دو نویو فرصتونو ته سترګې په لار وي. یو دا چې نوی پارلماني انتخابات په مخ کې دي. یا د فرانسې راتلونکي ولسمشر ټاکنې چې په 2020 میلادي کال کې ترسره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې څلور ورځني کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمره نږدې 8 میلیونه ماشومان واکسین شي. د موضوع نور جزئیات د عبدي سپوږمۍ پر راپور کې واوري.
له پولیو څخه د پاک افغانستان پولیو فری افغانستان سازمان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلې دوه خبر ورکړای دی. د سازمان نن دوشنبه په خپل ایکس پانل له کورنۍ غوښتي چې د خوندي او روښانه افغانستان لپاره خپل ماشومان واکسین کړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دا څلور ورځنی کمپاین به د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې پلی شي. د دغه وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي:
نن د دوشنبه ورځ د 1403 هجري شمسي کال د سرطان د میاشتې 13مه د هیواد په درویش ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین د څلور ورځو لپاره پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 8 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي د څلور ورځو لپاره به ادامه ولري.
یو شمېر کورنۍ چې د دې کمپاین هرکلی کوي وایي چې له ګزارن د ژغورنې په موخه به په ډېرې لیوالتیا خپل ماشومان واکسین کړي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید شاهد اتل ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان یو واکسین کړي.
او پولیو خو یو نه علاج مرض ده، او همدغه د پولیو واکسین دي چې زموږ ماشومان د دایمي فلج څخه ژغوري. نو پولیو د یو ماشوم لپاره ډیر زیات مهم ده چې هر څوک خپل ماشومان ته د پولیو درې څاڅکي واکسینو کړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو حمیدې هم ازادي رادیو ته وویل چې خپل د وکاله نامسې واکسین کړي.
اوس دې سال مخ کړه له بزرې یو دا او دم پاسه ولا او ساس کې تا واچول مز واکسین پدې باندې خلی کاستنې مثال او کدا دغې دا دې واکسین ساس کې پدې باندې خلی چې دا د مرزونو مخ نسی مونږ ما وران تکړی واران مخټ کړی خو زموږ هغه د واکسین نه دینو غټان دی او اوس دستین دا راغلی مسې ته واچول.
خو له دې سره یو شمېر واکسیناتوران د کورنیو له سوړ چلند شکایت کوي، وایي ځینې یې په دې اړه بې غور دي. د دغو واکسیناتورانو له ډلې الفت الله محبزي ازادي راډیو ته وویل:
رضاکاران ته یو عمده لامل دا وي دوی چې کله کور په کور ګرځي نو د ور د ټاکټاک وروسته ډېر په ځنډ او خنډ سره د کورنیو والدین ماشومان په ډېر ځنډ سره راوباسي. دلته د عامه پوهاوي کچه کمه ده، نو خلک د واکسینو په اهمیت ډیر ښه نه پوهیږي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو پخوانی مسؤول کمال شاه سید هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د پولیو واکسین په کمپاینونو کې د منظم سیستم د نشټوالي له امله ټولو ماشومانو ته واکسین نه رسیږي.
متاسفه ده په افغانستان کې کمپاینونه تر سره کیږي ډیر او په کوم تر سره سوي دي خو دي کیفیت لاله زوېلې سم سي په وک ډیر نیمګړتیاوي وي کله سي نیمګړتیاوي وي د نیمګړتیاو په صورت کې ته ټول ماشومان تر رسیدګي نه سي کولای او هغه له واکسین نه پاتې کیږي. هغه ماشومان تر رسیدګي پر کمپاین کې کیږي چې هغه په تیرو کمپاینونو کې واکسین سوي وي.
د روغتیا نړیوال سازمان مخکې په دې اړه ویلي وو هغوی چې په افغانستان کې خپلو ماشومانو ته له واکسین کولو ډډه کوي د پولیو د ویروس په خپرېدو کې ونډه لري. دغه سازمان په افغانستان کې د پولیو د مثبتو او چاپېریالي نمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه د افغان کورنیو په راستنېدو سره به د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په لمنځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر 1 د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې او په پاکستان کې بیا شمېر 8 پیښې ښودل شوې وې. د شنبه په ورځ د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته او یو شمېر نورو نړیوالو رسنیو ته ویلي وو چې په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګزارن دوه تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي، خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي چې سږ کال له دوی سره په ټول افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د مازدیګر څلور بجې او پنځه ویشت دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو، په شپږو بجو د ازادۍ رادیو خبرونه تاسو کولای شئ چې په دولس شپږ نوي منځنۍ څپو واورئ چې د سهار تر شپږو بجو پورې په دې څپه یعنې په دولس شپږ نوي منځنۍ څپه تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه اوریدای شئ. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو د ازادۍ رادیو په نولس یاویشت او پنځه ویشت متره لنډو څپو خبرونه کوي. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په منځنۍ څپه نولس یاویشت او پنځه ویشت متره، او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ راډیو خپرونې په دولس شپږ نوي منځنۍ څپو اوریدای شي. په کندهار کې په عصري ټکنالوژۍ سنبالې د غوړیو د تولید درې فابریکې جوړیږي. د دې ولایت د صنایعو او کانونو د خونې مسؤلان وایي چې په دې وروستیو کې د پنبه دانې غوړیو تقاضا په زیاتېدو سره صنعتکارانو پر دریو فابریکو کار پیل کړی دی چې په ډیره عصري بڼه به د غوړیو پروسس ترسره کوي. د دې خونې د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په کندهار کې هر کال پنځوس زره ټنه د پنبه دانې غوړي په فابریکو کې تولیدیږي.
دلته د دولس سوه زره ډالرو په ارزښت د غوړیو د تولید د یوې فابریکې د جوړېدو چارې روانې دي. چې د مسؤلینو په وینا په دې فابریکه کې به پر نړیوال معیار برابر با کیفیت غوړي تولیدیږي. د یادې فابریکې یو مسؤل حاجي وزیر احمد بایی دا فابریکه په عصري ټکنالوژي فعالیت کوي.
موږ کوشش کوو چې دا فابریکه چې انشاءالله جوړېږي په نوې ټکنالوژي او غوری به د دنیا په استاندارد کې جوړ کړو. په دنیا په استاندارد نه جوړو او پیکین کو خپل لیول وکړو ان شاء الله. هغه ان شاء الله په نوې ټکنالوژي جوړو او ښه صفاکو په د خارجي استاندارد په د ساته جوړو ان شاء الله. دا فابریکه ان شاء الله مصارفات خو اوس مشروع کړي دي. حساب کو تر بسازی تر مزکی او تر ماشینان پورې ان شاء الله شاتر لاس لاک دولس لاک ډالر داسو اوشي.
وس مهال کندهار کې هر کال 5000 ټنه د پومبیدانی غوړي د پومبی د پروسس له فابریکو تر لاسه کیږي چې د کندهار د صنعت او قانون خونی په وینا د کیفیت له لحاظه شنه دي. د یادې خونی مشر سید سرور امانی ازادي رادیو ته وویل اوس چې په کندهار کې د غوړو د تولید د درو فابریکو د جوړېدو چاري روان دي، د عصري ټکنالوژي پر مټ په نړیوال معیار برابر غوړي به تولیدوي چې کیفیت به ډیر شي.
موږ 5000 ټنه د کاله د پومبیدانی غوړي دلته وس پروسس لرو چې د دې ماشینان لا څه سختګي پښکی کی لري، څه کیفیت ډیر شنه دي چې رضایت ورڅخه حاصل سي. خو خوشبختانه زموږ درو کارخانو په نوي ټکنالوژي سره دوی د پومبیدانی د غوړو پروسس غوړی شروع کی ان شاء الله رحمان چې دا غوړی به زموږ ډیر هیوادوال د دې څخه کڅام تر وسام استقبال کوي. خو نو ډیر به شسی
په دې ورستوي کې د کندهار وسیدونکو د پومبدانی کورنوي غوړی ته مخه کړي او تقاضا یې زیاته شوه ده. د پومبدانی د غوړی یو پلورونکی احمد ولی وای کچيري د پومبدانی غوړی نور هم با کیفیت سي نو له بهره د غوړی د واردولو مخه به ونیول سي چې اقتصادي هم تمامېږي.
اسری خبره ده چې دا کوم بدنې غوړي طبي غوړي دي، طبي غوړي هم شفا هم غذا ده. د پروشپت پروشات نسبت د بازار یا مثلا د خارجي غوړو ته په کتو سره کیفیت باندې ډېر ښه کیفیت لري، ځکه سل په سلو طبي غوړي دي. دا معلومدار شي دي، هغه د پروسس سیستم معلوم دي او خلک اوس خلکو ډېره مخه کړې ده، ځکه چې دا بیا له کم ضرر او بیا له کم مشکلاتو څخه دي. اوسنۍ مشکلات امراض اکثریت د خارجي غوړو ده وجه څخه دي. نو دا طبي غوړي دي خلکو اوس ډېر ورته مخه کړې ده او خلک یې ډېر خوشي او خلکو ډېر خوش کړي دي.
د کندهار د صنایع او قانون خونی د معلوماتو پر بنسټ په جنوبی حوزه کې هر کال شپږ لکه ټنه پنبه پروسس کیږي چې د غوړیو ترڅنګ ورڅخه خالص پنبه او کنجاره هم ترلاسه کیږي.
زموږ راغله ازادۍ رادیو ری قدر منوریدون کور سره اوسې د خبرونه په دوهم نیمای کې 25 دقیقې بس لرو. په خبرونه کې چې کوربه به سالم زموږ همکار وي، د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د شکنجې پر ادعاو بحث کوو. خدا شي بچي د مازيګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم.